د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال دی. وری حمل یې وشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل 9 سره برابر ده. نوریا سنوری مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و باور چې طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت سره لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو محدودیتونه ډېروي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بولک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپلې ولسمشرۍ لپاره کمپاین وزنډو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لنن په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو کسانو محدودیتونه ډېروي. د خبرې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه کړې. ښاغلي اندرابي وایي سر لنن څخه به هغه کسان چې په ښار کې پلي تګ راتګ کوي پوښتل کېږي. د کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې 1600 پرسونل او 400 موټر معذف کړي وو چې له اجازې پرته د نورو کسانو تګ راتګ ودروي. ښاغلي اندرابي په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري استایله ده. روغتیایي کارکونکو، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکونکو او د مخابراتي شبکو کارکونکو او د خوراکي موادو پلورونکو له دې بندیز څخه مستثنا شوی دي. د افغانستان حکومت د مارچ په 28 په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دریو اونیو لپاره ګرز بندیز اعلان کړی چې تر ډیر خلکو ترې سرغړونه کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنیه قومندان څارمن محمد یوسف دی او غیر مسؤول وسلوال قومندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی وو. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امنیه قومندان د علیپور کسانو وهلی او ټکولی دی.
څارمن محمد یوسف چې غوښتل یې خپل ولسوالۍ ته ولاړ شي، په د چلرز ولسوالۍ په سیاخا سیمه کې د علیپور غیر مسؤول وسلوال چې دی او دوی هغه کوم ملیشه چې لري د هغه د لوري ویل کېږي چې ډېر شو 40 کسان دغه مخه نیولې وه او دوی له ځان سره وړي وو. د هماغه ته زموږ د سرچینو په وینا دغه امنیه قومندان علیپور لخوا وهل تکول ورکول شوی وو.
د میدان وردګ دی والی ویان زیاته کړه چې ښاغلی یوسف د هغې شپې په سبا خوشې شوی او بیرته خپلې ولسوالۍ ته ستون شوی. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. علیپور یو له هغو غیر مسؤول وسلوالو قومندانانو څخه دی چې وړم کال د خلکو د ځورونې خپل سریو او غیر قانوني کړنو په تړاو د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی و، خو د ده د پلویانو له لاریونونو وروسته په ضمانت خوشې شو. د میدان وردګ چارواکي وایي له دغه قومندان څخه خلک ډېر شکایت کوي. یو شمېر د میدان وردګ ولایت اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړی ده، خو تر اوسه پورې افغان چارواکو په دې برخه کې کوم د دوی په وینا لازم اجرات نه دي کړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږ لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي تیر ماښام په ټویټر لیکلي چې دغه لارې به د اپریل 10 په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعې افغانستان ته ولاړې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په خپله ټویټر پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې دا ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کولو لپاره له ګډو هڅو سره مرسته کوي. په عین حال د کندهار دی ولی ویان بهیر احمدی تیر ماخام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یوازې په چمن کې تر 2000 موټر پرې ولاړ دي، همدارنګه تر 1500 موټر پرې په کراچۍ کې ولاړ دي. تمه دا کېږي چې د سبا ورځې د پیل سره کومه هوکړه چې سوې ده چې خوشبینی سته چې سبا به د سوداګریزو توکو پر مخ باندې هم دا لاره خلاصه شي او په لومړي سر کې به هغه خوراکي توکي چې په WP پورې مربوط دي هغه به د افغانستان خاورې ته را داخل شي.
پاکستان د تیر مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په تړاو د اندېښنو له کبله بل افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړي. د تېرې دوشنبې په ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې او په تېرو درې ورځو کې زرګونو افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشري لپاره کمپاین وزنډو او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اتاویا کلن سناتور ساندرز په یو ویډیوي پیغام کې د سختي او دردونکو پریکړې په اړه پرون خبرې وکړې. ساندرز جو بایدن یو نیک کس بلل او ژمنه کړې چې د هغه تر څنګ به ودرېږي څو د روان کال په وروستیو کې ډونالد ترامپ ته ماته ورکړي. د امریکا د ولسمشري انتخابات د روان کال په نومبر میاشت کې کیږي. دا دوهم ځل ده چې برني ساندرز له خپلې نوماندۍ تیریږي. په 2014 میلادي کال کې هم نوموړی هیلري کلینتن ته له خپلې نوماندۍ تیر شو. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی، د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د مئ تر 15 مئ د هغو هیوادونو تر منځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کورونا وایروس خپرېدل ورو کړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر مارګریتس سخیناس پرون چهارشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو په بریالیتوب سره له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اقدامات مراعت کړي څو د وایروس د خپرېدو امکان کم شي. هغه زیاته کړه د اروپایي ټولنې له بهرنیو پولو څخه د اتحادیې ته د نورو هیوادونو د وګړو پر سفرونو بندیز دغه اقدامات لا بشپړولی شي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي له بهرنیو پولو څخه شنګن زون ته د داخلېدو په محدودیتونو کې د مهمو توکو راوړل نه شاملېږي، لکه خوراکي مواد، درمل او تولیدي وسایل. کولی شي له ځنډه پرته راشي، خو خلک د خوراکي موادو له کم څو خلک وبخي له خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ نه شي. او مصر د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په هغه هواد کې د شپې ګرځېدو بندیز دو اونیو لپاره غځوي. د مصر صدر اعظم مصطفی مدبولي پرون خبر اعلان ته وویل چې دا ګرځ بندیز به د ماښام له 8 بجو د سهار تر 6 بجو نافذ وي. د مصر حکومت د اپریل میاشتې تر پایه هوایي ترانسپورت او نور ټول سیاحتي او مذهبي ځایونه د تګ راتګ لپاره تړلي دي. د مصر صدر اعظم دغه راز ویل چې د دې بندیز سرغړوونکي به 4000 مصري پاونډ چې 2500 ډالر کیږي نقدي جریمه او حتی د حبس سزا به هم ورکول کیږي. د مصر د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې 455 کسان په هیواد کې پر کورونا وایروس اخته شوي او 4 نوي تنه ترې مړه شوي دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لورې یې وړاندوینه شوې ده. کابل اسمانځای ځوریز د تودوخې لوړه درجه 18.8، هرات اسمانځای ځوریز د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.15، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10.4، او جلال آباد اسمان وریز او د باران اټکل د تودوخې لوړه درجه 25.14.
د افغانستان د څلور ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي راډیو واوري. طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالبندیانو خوشې کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې د پروسې یوه برخه بولي.
دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړي وو.
ایا د دغو طالبانیانو خوشې کېدل به د سولې بهیر چټک او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي؟
اوسنی موقف چې دلته د افغانستان لوی اجازه کوم به فرځای دی او د سولې پر کومه کوي، مګر سوال پدې کې دی چې آیا طالبان به دغه سل بندیان د حسینیت په شکل باندې وګڼي کنه؟
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکې نظر اخیستی دی. افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې د روسي حکومت هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره اضافي امتیازات ورکوي چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. په کابل کې له یوه درمل پلورونکي سره غږېدلی وو.
د باندې خپوی کوم تخصی کراچین الټا ریټایل پی ویلې فیصدی معلومه یغه ته موږ د خانو حالت ایوب پام خلکو شل دیر شپې ډیره جگہ خلک
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنوي صفو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شل پنځه صفه صافه وازی اوریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت پرون د سلو طالب بندیانو له خوشی کې دوه خبر ورکړ، طالبانو ویل دا اقدام د سولې له هغه تړون سره اړخ نه لګوي چې دوی د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د تیرې فبروري میاشتې په 9 لاسلیک کړی دی. طالبان وایي دوی د کابل له حکومت سره د بندیانو د خوشی کېدو په اړه له خبرو وتلې دي، خو د افغانستان حکومت وایي د دغو بندیانو نمونه په هغه لیست کې شامل دي چې طالبانو له حکومت سره شریک کړي وو. افغان چارواکي دغه راز ویل طالبانو سره د خبرو ور پرانستی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
ورسته لدی چې د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ، طالبان وویل چې دا اقدام هغه سینه دی سوی چې له امریکایانو سره د طالبانو په لاسلیک سوی موافقه کې راغلی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ د یوې ویډیوي پیغام په خبرولو سره رسنیو ته وویل چې دغه طالب بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس او ورسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه وکړه چې خوشی کېدونکي بندیان به بیا د جګړو ډګر ته نه ځي خوشی سول. شغل فیصل ویل د دغو بندیانو د خوشی کېدو بهیر تر رسمي مراحلو له تیرېدو وروسته د هغوی د حبس مودې او روغتیایي وضعیت ته په کتو ترسره سو.
دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د وسطوال طالبانو تخنیکی ټیم د دولت له تخنیکی ټیم سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
خود طالبان ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر لدې کبله پرېښود چې په هغه کې خندونه او اضافي شرطونه رامنځته سول. مجاهد دا هم ویل که مقابل لوری غواړي د په وینا خپل وفاداری وشي، باید زندانیان د قطر د موافقه سره سم را خوشی کړي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس د افغانستان حکومت باید 15,000 طالب بندیان د مارچ پر لسمه د بین الافغانی خبرو تر پای د مخه خوشی کړی وای. هغه محل باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبانو له لوري خوشی سوی وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخامخ سو. د افغانستان حکومت وایي د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر یو برخه ده او هغوی باید د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې خوشی کړي، خو په دې شرط چې بیا د جګړو ډګر ته ولاړ نسی. طالبان بیا ټینګار کوي چې د موافقې سره سم دي یاد بندیان د خبرو تر پیل د مخه خوشی سي. د طالبانو یو درې کسیز تخنیکی ټیم یو اونۍ د مخه د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په کابل کې له حکومت سره تخنیکی بحثونه وکړل، خو داسې ښکاري چې دواړو لورو پر خپلو دریځونو ټینګار کوه او هغو خبرو دوام ونه کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی خوشبین دی او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته وکړي داسې وویل. دوی وایي د دواړو خواوو یعنی د طالبانو او د دولت د بندیانو د خوشی کېدو بحث زما په باور په دې اقدام سره پیلېږي او د هواري وړ دی. دوړه لوري مخصوصا د افغانستان دولت غوړي په دې بحثونو سره دوه ډول امتیاز واخلي، یو له امریکا متحده ایالات غوړي امتیاز واخلي او دوهم غوړي په یو ډول پر طالبانو فشار راوړي او هغه ناز چې په اصطلاح امریکایانو طالبانو ته ورکړی وو غوړي ترې وهدا راکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د واشنگتن له لوري موافقه لاسلیک کړه، په دې وروستیو کې وویل چې امریکا لیواله ده د بندیانو خلاصون د امریکا او طالبانو د موافقې سره سم او هر څه ژر ترسره شي. هغه زیاته کړه طالبانو ژمنه کړې چې خوشی سوي بندیان د موافقې مواد مني او بیا به د جګړو ډګر ته ولاړ نسی. شغلی خلیلزاد دا هم ویل چې د کورونا وایروس خورېدل د بندیانو خوشی کېدل بیړنۍ کوي.
لډیرو لانجمنو خبرو اترو او بحثونو وروسته د افغانستان حکومت بل اخر پروند طالبانو سل بندیان خوشی کړل. دا د هغه شرط دی عملی کیدو پر لوري لومړی ګام دی چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو لخوا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په لاسلیک شوی تړون کې خودل شوی. دغه تړون له مخې د افغانستان حکومت او طالبان باید هر یو 15,000 زر بندیان خوشی کړي او دغه بهیر هم باید ډیر په خو د مارچ تر لسمه مخکې چې د شوی تړون مخې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره ټاکل شوی و پیل شوی وای. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې آیا دغه د طالبانو د سلو بندیانو خوشي کیدل به د سولې بهیر ګړندی کړي او بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره کړي؟ ښاغلی اعظمي وویل،
زما معلومات دا دي چې دغه سل نفر بندیان چې رئیس جمهور فرمان د مخې لکیږي، دا په هغه افراد نه دي چې کوم طالبانو غوښتنه کړې ده. دا یا هغه افراد دي چې عمر یې ډېر لوړ دی یا ناروغان دي او یا هم په دې کې ځینې کم تعداد هغه دي چې وخت یې پوره شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا دې په هغه پروسه کې چې کوم د بین الافغاني مذاکرات لپاره په شرط کې صدر شوی چې باید بندیان له شپږ دي کوم کومک
وکړي. د
افغانستان دولت
بل د ښه نیت لپاره خو دا یو لومړنی غدا نه ده چې د افغانستان حکومت له لوري طالبانو ته خودل کیږي. د افغانستان حکومت ویلي چې هغه 15 طالب بندیان چې طالبان ډیر په اصرار کوي یا تاکید کوي هغه په ورستیو کې په خونړیو حملو کې لاس لري، دوی دغه تاکید ډیر بې ځای دی. دغه پروسه په ترڅ کې دوی غواړي چې طالب بندیان خوشی کړي خو دوی دې باید اصرار نه کوي.
زه د دې سره موافق یم چې د اصلو نفرو بندیانو لکېدل دا یو حسن نیت دی او باید بندیان بدون د دې چې کوم ګارانټي یا ضمانت وجود ولري بیسه د جنگ صفوف ته نه باید لاندې شي، چونکې طالبان ته رسول د پروسر شروع څخه امریکا هر څه چاغي غوښتي دي امریکا ور کړی دي. نو د دولت افغانستان باید دا کار ونه کړي. کوم اوسنی موقف چې دولت افغانستان لري دا کوم به فرځای دی او د سول پر کومه کوي. مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دا سل بندیان د حسنی نیت په شکل باندې وګڼي کنه؟ چونکې کوم ټیم چې راغلی طالبانو دولت افغانستان دا کوشش کوي چې اوسوی چې دا سل قبول کوي په 15000 بندیانو کې، مګر طالبان نه دي منلي. نو زه فکر کوم طالب په دې ځای کې یو نو د امتیاز طلبي د کوي کوشش کوي په یوه وخت کې امریکا د دې سره چاته د نوواړي هغه ورکی او په همدغه سره امریکا پر افغان دولت باندې فشار راوړي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې هیڅوک دې بدون د دې کوم ضمانت او سیر شې جنگ ته نه سي باید لاندې شي، چونکه طالبان بیا د افریقا کې ویچي بنجالي لکیز نو بیت د جنگي موسم تسلنی عملیات شروع کړي نو دا ګناه پانانو د ژوند په بیا سمانی.
پر طالبانو سربیره د غرض د افغانستان حکومت مهم لاټړي امریکا چې طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي هم په دې ورسره کې ډیر فشار راوستي او د افغانستان پر حکومت باندې چې باید د طالبانو بندیان خوشی کړي. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی په واشنگټن کې بیا له افغان مشرانو وغوښتل چې د سولې پروسه سم مدیریت کړي. د دې هدف څه ده؟
زه دا وایم چې د افغانستان باندې کوم فشارونه امریکا راوړي هغه د یو د امریکا یو سیاسي قمار دی په افغانستان کې، او د دې تخدي غواړي چې جمهور ترامپ په خپل کمپاین کې بیا انتخاباته کې غټون کوي چې نو د امریکا ټول مسله دلته په افغانستان کې کوم د طالبان ته هر څور کې یو ډیر کنسیشنز او ډیر دغه یو کل سافت یا نرمشت یو سي طالبان سره ټول د بیرته واشنگټن مخکې انتخابات کې نه باید افغانانو پر سرونه باندې امریکا دا خمار وخی او داسې حالات افغانستان باید یونس شي بیا د رسولول نه کیږي. زه فکر کوم امریکا په دې دغه کې باید د کلنې کوم دغه چې لاسراوړنې مشکل درلودل یا هغه باید وساتل شي تر دې فکر وکړي، نه پر دې فکر وکړي چې دلته یو نظام بدل شي او خپل کومکونه د کمولو او دغه د طریقې په دولت باندې فشار راوړلو په هڅه کې وشي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو خوشي کیدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي. بل مهم لوري امریکا چې تر اوسه د طالب بندیانو خوشي کېدو په اړه د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي او تر اوسه پورې د دغو طالب بندیانو خوشي کېدو په اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبرید
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې به هم د سولې د روان بهیر په اړه غږیږو. نړیوالو ورځپاڼو هم د طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع ته پام اړولې. سلیم محمد سلی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو پر اعلان لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا آنلاین خبرونې ډیفنس پوسټ په دې باب لیکلي چې حکومت د چهارشنبه ناوخته د دغو سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې په کابل کې د دوی تخنیکي ډله د بندیانو پر تبادله په نورو مذاکرو کې برخه نه اخلي او دوی خپله دا ډله بیرته ورغواړي. د طالبانو تخنیکی ډلې د اول وار لپاره د مارچ پر یو دیرشمه په کابل کې له حکومتي مشرانو سره وکتل او د بندیانو پر تبادله بحث وکړ چې د ملي امنیت شورا په حواله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مذاکرو څارنه کوله. د بندیانو پر تبادله خبرو یوه اونۍ دوام وکړ او دواړه لوري تر ډیره توافق ته نه و رسیدلي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ رسپانې هم په خپله پرونی غڼې کې پر همدې موضوع په یو خبره کړې لیکنې کې ویلي افغان حکومت دا سل طالب بندیان په دا سل کې خوشی کوي چې تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سه شنبه په ورځ د بندیانو پر تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. واشنگتن پوسټ رسپانې د یو افغان چارواکي چې له دغو تحولاتو خبر دی خبري هم راخیستي چې ویلي دي د بندیانو دا خوشی کېدل یو جهته او هدف یې د حکومت د ښه نیت څرګندول دي. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ځکه خبرې کړي چې له رسنیو سره یې د دغو جزئیاتو د شریکولو اجازه نه درلوده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پر همدې موضوع په بله مقاله کې وایي طالبانو د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله د مذاکرو د بندولو د اعلان تر څنګ افغان چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له کلیدي برخې چې د بندیانو د تبادلې په اړه ده په سرغړونې تورن کړل. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان به 1000 تنه اسیر سوي پوځیان او دولتي کارکوونکي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته باید د 2 ورځو په جریان کې په زرګونو بندیان خوشي کېدلی خو حکومت لوجستیکي محدودیتونو ته په پام سره پر دغه ټاکل سوي مهلت انتقاد کړی و. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوې او په یوه لیکنې کې وایي طالبانو له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادله د مذاکرو له بندولو سره د سولې پروسې په وړاندې بل لوی خنډ جوړ کړ. ورځپاڼې د ملي امنیت شورا یوې اعلامې ته هم اشاره کړې چې پکې ویل شوي له مذاکرو د طالبانو تر شا کېدل د سولې په اړه د دوی د جدیت کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ پر 23 کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي مشرانو غوښتنه کړې وه چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي او د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني مذاکرې میاشت مخکې یعنی د مارچ پر 10 پیل سي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه زیاتوي د دې موافقې د شرایطو له مخې به امریکا خپل ټول پوځیان د 2021 میلادي کال تر جولای میاشتې له افغانستانه باسي. طالبان به په بدل کې دا ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا د تروریستي حملو لپاره د خوندي مرکز په توګه نه کارول کیږي.
ازادي رادیو اوري د روسي حکومت هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره اضافي امتیازات په پام کې نیولی چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي. دغه نوي اقدامات د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وایروس سره د مقابلې لپاره د نوي تدابیرو په ځانګړي تدابیرو په ترڅ کې اعلان کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د روسیې ولسمشر د اپریل پر 8 په یو ویډیوي پیغام کې د خپل وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. ویل اوس مهال موږ اړتیا لرو چې په هر سیمه کې د هر وګړي د ژوند ژغورلو لپاره مبارزه ته چمتو شو. نوموړي چې له مسکو څخه بهر له خپل استوګنځای څخه خبرې کولې په دې هیواد کې د کورونا ویروس د خورېدو د مقابلې لپاره کیدونکي اقدامات مشخص کړل. دا مهال په روسیې کې په رسمي ډول په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 8500 ډېر ښودل شوی دی. لږ تر لږه 3 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي خو په روسیې کې منتقدین پر دې شمیرو شک لري او وایي رښتونی ارقام کېدای سي تر دې ډېر لوړ وي. په هغو اقداماتو کې چې د روسیې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ مشخص کړل د روغتیایي پرسونل د امتیازاتو ډېرول او له فدرال بودیجې څخه د 10 میلیاردو روبلو بیلول شامل دي. دغه پیسې چې د 133 میلیون ډالر معادل دي د دې هیواد په تباندې اتیا اداري واحدونو کې ویشل کیږي چې د یادی وژون کې ناروغي په درملنه ولګول سي. ولسمشر پوتین زیاته کړه د هغه روغتیایي پرسونل لپاره چې د کورونا ناروغانو سره په مستقیم تماس کې دي اضافي امتیاز ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغه ډاکتران چې د کورونا ناروغانو په درملنه بوختي هر میاشت 80,000 روبل چې د 1,950 ډالر معادل کیږي ترلاسه کولای سي، خو نرسانو او د امبولانس کارکوونکو ته له 25,000 تر 50,000 روبل ورکول کیږي. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې سیمو ته د مالی مرستو د رسولو اعلان وکړ څو د ناروغانو لپاره د لا ډیرو بسترونو او نورو طبي تجهیزاتو په برابرولو کې ولګول سي. نور 13 میلیارد روبل هم د امبولانس او تنفسي دستګاو لپاره ځانګړي سوي دي. ولسمشر پوتین هیله وښوده چې دا اضافي ظرفیت ته اړتیا پیدا نه سي، خو د احتیاطي ګام په توګه وویل چې موږ باید د هرې سیمې د هر وګړي د ژوند ژغورلو لپاره مبارزې ته چمتو اوسو. د روسیې ولسمشر د هیواد اقتصاد ته په اشاره وویل سره له دې چې له خنډونو او محدودیتونو سره مخامخ کېدای سي، خو وایي د سوداګرۍ له بشپړې درولو پرته بله عملي لار نشته. هغه وویل موږ باید پوه سو چې دا کار څومره ویجاړوونکی او ناسمې پایلې لرلی سي. پوتین همداراز خپلو خلکو ته په وینا کې وویل چې درک کولای سي ټوله موده د څلورو دیوالونو دننه پاتې کېدل څومره سخت کار دی، خو وایي له دې پرته بل انتخاب
نسته. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانتینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې د پونه کې درې ورځې پرانیزي. دا بهیر سر له سبا پیلېږي. دوشنبه، چهارشنبه او جمعه دغو لاریو ته اجازه ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلری زمینی قومندان سارمن محمد یوسف د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی او هلته ټکول شوی. دا خبره د میدان وردګ دی والی ویان محب الله شریف زی تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان